بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دوشپیتم ترشپیتم او څلورشپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپله کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1401 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1403 هجري قمري کال د ذیقعدې د میاشتې له 15 او همداشان د 2022 میلادي کال د جون هم له 15 نیټې سره سمون خوري. گرانو قدرمنو دوستانو یادونه کو چې په دې یو ساته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. د خبرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري، ورپسې د اسلامي هیوادونو په تعامل او په اقتصادي پیاوړتیا باندې د ایران د اقتصاد او مالیه د وزیر د ټینګار په حق له سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې د امام خمینی رحمت الله علیه د وفات د کلیزه او همداشان د دوی د عظیم شخصیت په حق له د هندارې پروګرام اوري، او د خبرونې په ورسته او شیبو کې هم د اسلامي انقلاب د مشرتابه په توګه د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د غوړه کېدو په اړه یو ځانګړی وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسې، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی، او لدین علاوه زموږ د خبرونو په حق له د خپل نیوکو او همداشان د رغند وړاندیزونو او خپل نظرونو در لګلو لپاره زموږ د ایمیل پته یاداش کې pashto99@yahoo.com. تاسو زمونږ د دې ژوندې خبرونې نه علاوه زمونږ لیکلې او همداشان غږیز پروګرامونه او خبرونه، تبصری، مرکی و غیره زمونږ په ویب سایټ کې هر وخت او د دنیا په هر ځای کې لوستل او اوریدل شي. اډرس یې د parstoday.com/ps. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوښښې د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د مشر کومندان جانشین ټینګار کړی چې دښمنان د ایران خلاف د خپلو دسیسو په ماتې داده شوي دي. پاکستان کې د اور لګیدنې له امله څلور تن مړه شوي دي. اخوا په کونړ او نورستان په ځنګلونو کې لګیدلې اور مړ شوی دی. په ننګرهار کې د ځنګلونو د ساتنې په موخه ځانګړې وسلواله قطعه جوړه شوې. اف آی اے د شهباز شریف د نیولو غوښتنه وکړه، او د حج د زیارتوالو لومبنه قافله سعودي عربستان ته رسیدلې ده. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د مشر کومندان جانشین ټینګار وکړ چې دښمنانو د ایران خلاف د خپلو دسیسو په ماتې باندې اعتراف کړی دی. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د مشر کومندان زیناستی سردار علي فدوي د غبرګولي د 15 د پاسون د وارثانو د لاریون او تجمع په دستورو کې وویل، پوره درې څلوېښت کاله وشول چې د نړۍ ټول خبیثان او د هغوی په سر کې امریکا نه یوازې کامیاب نشول چې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف خپلې دسیسې عملی کړي، بلکې ماتې هم وخوړله او پر خپلې ماتې اعتراف هم کړی دی. سردار فدوی زیاته کړه، د کفر جبهې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف له هیڅ ډول اقدامه ډډه نه ده کړې، خو هیڅ کله نه ده بریالی شوې. د سپاه د مرستیال ځایناستي همداشان وویل، د امریکا او د هغې د انډیوالانو له هلو ځلو سره سره ایران توانېدلی چې د کفر او ظلم د جبهې د یرغل په وړاندې ودرېږي. دا ویلو ده چې د امام خمینی رحمت الله علیه په نیول کېدو باندې په اعتراض کې د 1342 کال د غبرګولي د 15 نیټې په پاسون کې د ایران د ځینو ښارونو د خلکو تجمع او لاریون په قوم، تهران او ورامین کې په تاوتریخوالي واوخته، او یوه ډله بې ګناه خلک پکې شهیدان او زخمی شول. طالبانو د مذهبي ازادیو په تړاو د بلینکن خبرې بې بنیاده بللې دي. پدا سے حال کی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او په وړاندې شرایط سخت شوې دي. طالبانو د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونه رد کړې. بلینکن دغه سرګندونه د تیرې پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د نړیوالې مذهبي ازادۍ رپورت ورکولو پر مهال غونډې ته کړې وې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مذهبي ازادیو او اقلیتونو ته د هغوی د حقوقو د ورکړې په تړاو د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر خبرې بې بنسټه بولی او وایي چې په هیواد کې د ټولو اقلیتونو اساسي حقونه خوندي دي. د زیاته کړې چې اوس مهال ټول هیوادوال په آزاد ډول خپلې مذهبي چارې ترسره کوي او پر وړاندې یې هیڅ ستونزه نشته. افغانستان کې د طالبانو لنډمهاله حکومت له دې اګدا لدې وړاندې هم ډاډ څرګند کړی و چې دغه حکومت د ټولو افغانانو د اساسي حقوقو ورکولو او مذهبي ازادیو ته ژمن او پابند دی. د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور مړ شوی دی. د کونړ د چپې درې، شیګل درې، ناړې ولسوالۍ او همداشان د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په شامدرې کې لګېدلې اور د ځایي خلکو او حکومتي مسؤلینو په مرسته مړ کړی شوی دی. افغانستان له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وای یاد اور یې د ځایي خلکو په همکارۍ مړ کړی او اوس مهال هلته وضعیت عادي دی. دا یادولو ده چې څه باندې دوه اونۍ وړاندې د نورستان په ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې د سیمې اوسیدونکي او ځایي مسؤلین یې په مړ کېدو نه و توانېدلي. د ننګرهار ولایتي چارواکو د ځنګلونو د ساتنې په موخه د سل کسیزه وسلوالې قطعې د جوړېدو خبر ورکړ. چارواکي وایي د بیلابیلو ادارو یو شمېر کارکوونکي به هم د ځنګلونو په ساتنه کې د دې وسلوالې قطعې ملتیا وکړي. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار د والي ویاند له دفتره رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې چې د ننګرهار والي ملا محمد نعیم اخوند د طالبانو د موقته حکومت د کرهنې وزارت له مسلکي مرستیال مولوي صدر اعظم سره په ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې د ننګرهار د طبیعي ځنګلونو د ساتنې په موخه به سل کسیزه وسلواله قطعه جوړه شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې قطعې سره به د بیلابیلو ملکي ادارو 15 تنه کارکوونکي هم لوي او په ځنګلونو کې به ټول پخواني پرې شوي لرګي هم له ځنګلونو ولېږدول شي. د خبر پاڼې پر وینا د ننګرهار والی له کرنې وزارت څخه د دغه ولایت طبیعي ځنګلونو ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې د ختیځو ولایتونو د طبیعي ځنګلونو د ساتنې په موخه به د دې وسلوالې قطعې په ګډون 350 تنه وسلوال کسان وګمارل شي. نړیوال بانک په افغانستان کې د سلګونو میلیونو ډالرو د پروژو منظوري ورکړه. په افغانستان کې نړیوال بانک د 293 میلیون ډالرو په ارزښت درې پروژې منظوري کړې دي. د رسنیو رپورټونو د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د مدیریت کمیټې او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د 293 میلیون ډالرو په ارزښت د دریو بیړنیو پروژو د منظورېدو خبر ورکړی دی. د نړیوال بانک د اعلامیې له مخې د دغو بیړنیو پر پروژو له لارې به د افغانستان خلکو ته بیړنۍ او اړین خوراکي او نور هر اړخیز توکو خدمتونه برابر شي چې د ملګرو ملتونو د ادارې او غیر دولتي بنسټونو له لارې به اجرا شي. نړیوال بانک غواړي چې یادې پیسې افغانستان کې د زراعت، روغتیا او معیشت باندې ولګوي. نړیوال بانک وایي چې دغه پروژه کې به 195 میلیون ډالر د بیړنۍ خوراکي خوندیتوب پروژه کې تطبیق شي چې ښځو ته به پکې د کار او کوچنیو بزګرانو ته به د غنمو په تولید او خوندیتوب کې د کار زمینه برابر شي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان فیډرل تحقیقاتي ادارې د دغه هیواد د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د زوی حمزه شریف چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی دی د مالی ضمانت له غوښتنې سره مخالفت کړی او د منی لانډرینګ په تور یې د دواړو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان ایکسپریس نیوز لیکلی چې شهباز شریف او حمزه شریف پرون د پاکستان د چینی د کارخانې د 25 میلیارډ روپو د پیسو د وینځلو یا منی لانډرینګ په دوسیې باندې د غور په لړ کې د لاهور په های کورټ کې حاضر شول. خبر زیاتوي چې د لاهور محکمې د اف آی اے لخوا د تورونو د تورنو د نیولو لپاره د اړتیا وړ ټولو مدارکو تر وړاندې کېدو پورې د دغه ادارې غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اور لګېدو په پیښه کې څلورو تنو سرونه بایللې دي. دغه اور د خیبر پښتونخوا صوبې د شمال په شانګله سیمې په ځنګلونو کې لګېدلې چې له افغانستان سره په پوله پرته ده. په دې پیښه کې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او یو شمېر نور هم سوځېدلي او زخمي شوي دي. د اور وژنې یا فایر بریګیډ ټیمونه سیمې ته استول شوي دي. د اور لګېدنې وجه تر اوسه نه ده معلومه شوې. له انډونیشیا څخه د حاجیانو لومبنۍ قافله د حج او دینی فرایزو د ترسره کولو په موخه سعودي عربستان ته رسیدلې ده. دا زیارتي سفر چې د کورونا وایرس د خورېدو له امله دوه کاله محدود شوی و، سږ کال د غوره شوو تابعیو لاندې ترسره کیږي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د وزارت په بیانیه کې راغلي چې له انډونیشیا څخه د زیارتوالو لومبنۍ کاروان نن د مدینه منورې په هوایي ډګر کوز شوی دی. دغه زیارتوال به په راتلونکو ورځو کې مکې مکرمې ته لاړ شي. د فلسطین د اسلامي غورزنګ بخښنه غواړم، د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس ویلي پراخ او هر اړخیز مقاومت د فلسطین د خاورې او مقدساتو د آزادولو او د حقوقو د اخیستو یوازنۍ لاره ده. حماس پرون په 1948 کال کې د اسرایلو د یرغل د 55 کلیزې په مناسبت یوې خبر پاڼې کې څرګنده کړه، مقاومت په هر ځای کې د فلسطین د ولس د یو موټی کولو او د نیواګرو د کنټرولولو او له تیریګرو سره د مقابلې د معادلاتو د اپوټه کولو لپاره د خپل مقاومت قدرت ثابت کړ او پراخ مقاومت د فلسطین د ټاټوبي او مقدساتو د آزادولو او د حقوقو د ترلاسه کولو یوازنۍ لاره ده. د حماس په خبر پاڼه کې همدا شان راغلی دي، د نیواګرو جنایتونه او پرله پسې وژلې او په خاورې ولس او مقدساتو او په سر کې په مسجد الاقصی باندې تیری به د امنیت د تامینېدو او د دې خاورې په یو لویش باندې د ادعایي حاکمیت سبب نشي او نیواګر به ونتوانېږي چې د فلسطین د ولس هوډ او اراده ماته کړي او د فلسطین ولس به د خپلو ټولو ملي حقوقو تر اخیستو پورې خپله روا مبارزه جاری وساتي. حماس له صهیونیستي دښمن سره د اړیکو د ښه کولو د لارې د پرېښودو غوښتنه وکړه او زیاته کړه په دې غلطه لاره تګ یوازې د نیواګرو په ګټه دی او د فلسطین د ولس ټاټوبي او مقدساتو خلاف د هغې ترهګرۍ د زیاتېدو سبب کیږي چې په ملي عربي او اسلامي او امنیت کې د نفوذ لاره خلاصوي او د هغه ثبات او د ولسونو ګټو ته تاوان رسوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
رانو او قدر منوریدونکو، زمنګ سیاسی تبصره د اسلامي هیوادونو په تعامل او په اقتصادي پیاوړتیا باندې د ایران د اقتصاد او مالیه د وزیر د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د اقتصاد او مالیه وزیر سید احسان خاندوزی پرون د اسلامي پراختیا بانک یعنی آی ډی بی د کلیزه غونډې په عمومي ټولنه کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره کیږي له یو بل سره د اسلامي هیوادونو په تعامل او په اقتصادي مقاوم سازی باندې ټینګار وکړ. خاندوزی وویل د ایران د حکومت پروګرام د ګاونډیتوب په سیاست په تیر بیا له اسلامي هیوادونو سره د تعامل او همداشان د ایران د اقتصاد د مضبوطولو لپاره په هلو ځلو باندې ولاړ دی. ډاکټر خاندوزی همداشان د طب په ټکنالوژي او د کووېډ 19 ضد واکسن په برخه کې او همداشان په دې لړ کې په ډیرو وړتیاو کې د اسلامي هیوادونو د مخکښ په توګه د ایران د اسلامي جمهوریت توفیق ته په پام سره د اسلامي پراختیا له بانک وغوښتل چې د ناروغیو په درملنې پورې اړوندو ټکنالوژیکو پروژو مالي تامین په خپله ایجنډا کې راولي. د د گاونډیتوب سیاست او په بهرنی سیاست کې متوازنه کړنداره د دیارلسم حکومت لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی یو اعلان کړی. اصل و چې لنړۍ سره د سمارټ تعامل د ستر سیاست یو مهمه برخه ګڼل شو. د تهران له نظره د سیاست لخپلو او د نورو هیوادونو له مزیتونو د ګټه پورته کولو لپاره ایران ته قیمتي فرصت ورکوي. د دې پترس کې چې د سیاست استعمال به د ایران او ګاونډیانو او د نورو هیوادونو لپاره د ګډو ګټو په معنا وي. د دواړو خيزو ګټو په لړ کې لګاونډیو او نورو هیوادونو سره د ملګرتیا په زیاتېدو سره به د ایران خلاف د لویدیس په تیر بیا د امریکې لخوا د خرابونکو د باونو اغیزې کمی شي. په عین حال کې له یو بل سره د اسلامي هیوادونو د تعامل او همداشان په نړیوال ډګر کې وروستیو بدلونونو په تیر بیا د یوکرین جنگ او په نړۍ کې د خوراکي بحران رامنځته کېدو ته په پام سره د اقتصادي پیاوړتیا او له یو بل سره د اسلامي هیوادونو د تعامل په ضرورت باندې د ایران د اقتصاد او مالیه د وزیر ټینګار معنا پیدا کوي. د ته په پام سره چې د لویدیځې آسیا او افریقې زیاتره هیوادونه له روسیې او یوکرین څخه غنم، جوار او نور مهم خوراکي توکي واردوي، خو په روانو حالاتو کې د دغو محصولاتو د بلاک کېدو او د سمندر له لارې یې د لیږلو د امکان په ختمېدو سره د دغو بنیادي محصولاتو د برابرولو له سترې ستونزې سره مخامخ دي. ځکه نو د ایران دریځ دا دی چې اسلامي هیوادونه د اسلامي پراختیا بانک له لارې زر تر زره باید په وارداتي خوراکي موادو پورې د پیلتیا د کمولو په لړ کې ځینې پلانونه جوړ او اجرایي کړي. په دې لړ کې د ایران د اقتصادي او د مالیه د چارو وزیر څرګنده کړه د خوراکي امنیت اهمیت او د غلاتو واردولو ته د اسلامي هیوادونو پیلتیا ته په پام سره د اسلامي پراختیا بانک ته د اساسي شیانو د زراعتي ځانبسیانې طرحو ته لومبې تو پر کړی. جوته ده چې د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا او پراختیا او د ستراتیژیکو کرهنیزو محصولاتو د تولید په لړ کې د هیوادونو له ګټورو تجربو استفاده د دغو محصولاتو په واردولو پورې د پیلتیا د کمی په لړ کې یو اغیزناک ګام کېدلی شي. هغه بله مسله چې په دې لړ کې د ذکر وړ ده دا ده چې لویدیز بلاک د اسلامي هیوادونو په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو د خلکو د خوراکي اړتیاو پوره کولو ته هیڅ پام نه کوي او په روسیې باندې د پراخو او هر اړخیزو بندیزونو په لګولو او حتی د دغه هیواد د کښتیو په بایکاټولو سره له روسیې څخه د خوراکي موادو د لیګل کېدو مخه نیولې ده. په دې وجه په دې لړ کې د اسلامي هیوادونو ګډ دریز او د روانو خنډونو د ختمولو لپاره غوښتنه په نړۍ کې د خوراکي کړکیچ او د هیوادونو په تیر بیا د مسلمانو هیوادونو لپاره د ناوړه پایلو د مخنیوي لپاره یو لار خلاصونکې اقدام کېدلی شي. تهران رادیو مینوالو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو په دوام کې د هندارې تحلیلي پروګرام اوري او پسې د اسلامي انقلاب د مشرتابه په توګه د حضرت آیت الله العظمى خامنئی د غوړه کې دوه په اړه یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو د هنداري له بلې خبرونې سره مو په خدمت کې یو. درنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. پرون د ایران د اسلامي انقلاب در واشاد مشر آیت الله العظمى امام خمینی د تلین لورز سره سمون خو د 1478 کال په دې ورځ نه یوازې د ایران خلک بلکې د نړۍ مسلمانان په تیر بیا پټیالی او مستضعف انسانان د پیړۍ تر ټولو د لوی انقلاب راستنونکی امام خمینی د رحلت په ویر کښېناستل. حضرت امام خمینی په داسې وخت کې یو اسلامي انقلاب کامیاب کړ چې له یوې خوا د عثماني خلافت له ماتېدو او د وړو وړو عربي حکومتونو له جوړېدو وروسته اسلامي نړۍ او اسلامي نظریه ډېره کمزورې سوې وه، او عملاً په نړۍ کې دوه بلاکه یعنې کمونیزم او امپریالیزم په زور کې و، او چا فکر هم نه کاوه چې یو درېیم طاقت به د اسلامي طاقت په توګه رامنځته سي. حضرت امام خمینی دغه شان حالاتو کې د نه شرقي او نه غربي جمهوری اسلامي نارې په پورته کولو سره د شاهنشاهیت 3000 کلن نظام په ایران کې نسکور کړ او یو سوچه اسلامي انقلاب یې رامنځته کړ چې تر نن ورځې پورې ترې اسلامي نړۍ او د نړۍ مستضعف قومونه الهام اخلي او د مستکبرو طاقتونو د سترګو اسغي دي. دا چې امام خمینی څنګه وتوانېده په هغه زمانه کې د یو دومره لوی طاقت نسکور کړي چې هم یې لویدیځو او ختیځو طاقتونو ملاتړ کاوه او هم په داخل کې له ډېر قدرته برخمن و، پر ولسي غوښتنو د ملت په یووالي او اخلاص سربیره د امام خمینی شخصیت هم ډېر مؤثر و. همداراز دا د 3 کلونو له تېرېدو وروسته د امام خمینی تکړه شاګرد آیت الله خامنه‌ای د انقلاب بیړۍ په ډېره ښه توګه د زمانې په طوفانونو کې ساحل ته رسولې ده. تهران رادیو درته په دې مناسبت تسلیت وړاندې کوي او نن په هنداره پروګرام کې هڅه وکړو د امام خمینی د شخصیت او د هغوی د انقلاب د کامیابۍ او تلپاتې والي په راز درسره خبرې وکړو. په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا کوي د پاکستان تکړه عالم او د وحدت مسلمین لوی داعی مولانا عبدالحسین شاکری او په افغانستان کې د پوهنتون استاد او د سیمې د چارو شنونکی ښاغلی منګل شیرزاد. تاسو بلنه درکو چې په دغه پروګرام کې له موږ سره ملګرتیا وکړئ. ایزانو د هنداره په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلی منګل شیرزاد څخه په پښتني سره پیلو. شیرزاد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د غبرګولې د 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب در واشاد بنسټګر امام خمینی د وفات له ورځې سره سمون خوري. مهرباني وکړئ دا راته ووایاست چې هغه کوم عوامل و چې د حضرت امام خمینی وتوانېده هغه شاهنشاهي رژیم چې ختیځ او لویدیځ یې ملاتړ کاوه او په هیواد کې هم ډېر طاقت درلود راوپرځوي او په ځای د نه شرقي او نه غربي او جمهوري اسلامي نعره پورته او اسلامي انقلاب کامیاب کړي. او مهرباني وکړئ د حضرت امام خمینی د شخصیتي ځانګړنو او خصوصیاتو او په نړۍ د هغوی د انقلاب د اثراتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
هر هغه انقلاب چې په نړۍ کې راپورته کیږي د هغې قیادت که د ولس د منځه راپورته شوی وي، بیا خصوصا په اسلامي دولتونو کې چې هلته د یو قیادت دپاره یا د یو نوي نظام د راوستلو دپاره هلته د روحانیت مسله، د مذهب مسله او د سپېڅلتیا مسله او د خلکو د غوښتنو او د هغوی د عقایدو مطابق یو انقلاب راپورته کیږي، دا انقلاب واقعا د دې قیادت شاته خلکو درېږي او هم دا انقلاب دوام پیدا کوي. ځکه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې د هر قیادت ریښې چې د جامع د بطن نه یا د جامع د متن نه په اصطلاح سرچینه نیسي، نو هغه قیادتونه بریالی او کامیاب راوځي په هغه انقلاب کې. امام خمینی کې دا خصوصیتونه و چې د ملک نه بیرون هغه تقوا او پرهیزګاري چې د دوی د خپل دین چې ووایم د اهل تشیع د دین د اصولو مطابق چې کوم و په هغې باندې ډېر کلک او غښتلی او پوره ولاړ و، هماغه و چې په ولس کې محبوبیت پیدا کړ. د ولس اکثریت چې هغه د امریکا د ساواک هغه ډله او ټپله چې په ایران کې روزلې وه او هغه ظلمونه چې د ایران پولیس باندې کول، هغه نعمتونه چې یوازې د همدې ډلې او د شاهي نظام په لمن کې په اصطلاح پراته وو، هغه نعمتونه نور اولس ته په اصطلاح ارزانی او هغوی ته لاسته نه ورتله، هغې نه محروم وو. نو په دې خاطر باندې ولسونه هم چې کله امام خمینی د انقلاب تصمیم نیسي، هماغه له چې د خارج نه راځي وو، ولسونه په ډېره زیاته پیمانه که ووایم چې 80% ولس سرکونو کوڅو ته راوځي او بالاخره دا انقلاب بری ته رسي او د الله اکبر په نامه او زنده باد امام په دې شعارونو سره انقلاب بدرګه کیږي او بالاخره دا انقلاب کامیابۍ ته رسیږي. او د ایران جامعه او ټولنه چې هغه څو چې روحانینو مذهبینو هغوی واقعا د دې انقلاب ارمانونو ته ډېر په اصطلاح متحد پاتې شول او دا یې تر ننه پورې وساتل.
مننه. اوس به راسو همدغه پوښتنه د مولانا صاحب عابد حسین شاکر څخه وکړو. مولانا صاحب، تاسو په دې هکله څه ویل غواړئ؟ مهرباني.
د حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درې دېرش کاله د وفات پرش ولو د موقع باندې جار جون د هغه د رحلت وبرز دی، د هغه وفات ورز دی، مناسب ده چې زه د حضرت امام خمینی و د هغه عظیم انقلاب حواله سره سه رئیس تاس خدمت کې پیش کوم. ما د قرآن مجید کوم ای مجیده تاس خدمت کې نقل که خدای د په دیایی که ای چه این الله لا یخیر ما به قوم حتی یخیر ما به انفسهم، یعنی خدا متعال هیچ کله دنده کوي چې یو قوم خپله په خپله تبدیل کی، حتی چه چوره پوری اغوی خپل ځان کې تبدیلی روستلی نوی، یعنی مقصد دا چه انسان به کوشش کوي الله تعالی او کوشنو کې برکات شوی. دی ای مجید زمن کې مو کده اسلامی جمهوریت ایران قوم تاریخ مطالعه کو، انقلاب نمخ کې تاریخ، انقلاب نه بعد تاریخ، انقلاب نمخ کې د ایران قوم ډیر بدترین صورت حال سره مختلف لحاظ سره وبرو، اخلاقی برایان ورکې وي، نور اور کې مختلف قسم ته برایان وي، امریکای په شان ته ظالم قوت تسلیم او اسرائیل سره تعلقات خو دې شاه نور مختلف حکومت بریان وی او بریان خپل ځی کې خ کله چې حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه کوششونو په نتیجه کې الله تعالی هغه بد حال په خ حال باندې بدل کو، نه نه بعد شکر خدا ته نن هغه ملک مختلف لحاظ سره یو ایدیال ملک دی، لکه دنیا کې امریکې ته بالکل هیڅ قسم سره خوف نه ونه کوي، اسرائیل خلاف کلم کل خپل اعلان کوي، د هغوی سره مخالفت اندیشان سره اوس پورې امریکې ته یا اسرائیل ته څه ځواب نه دی پاتې شوی، چې هغوی څملا کړي دي ورته ځواب نه وي ورکړی. او نور دین علاوه هم شکر دی اخلاقي هغه بریانې څه شاه زمانه کې هغه الحمدلله اوس هغه حالت نه دی. نور اتحاد امت اسلامیه دپاره د انسانانو خاص کر د مسلمانانو اتحاد کې کوم کوشش کوي دا ټول قابل تعریف شونه دي. نن شکر دی چې د امام خمینی دغه انقلاب دی حد کې دی، چې ډېر خلک چې کله یو ځای کې فساد وکړي، بدوالی وکړي، نو هغوی بیا دا جمله خود به خود هغوی ژبې باندې جری کوي، جری کیږي چې دلته هم یو خمینی په شان انقلاب به ضرورت دی. یعنی امام خمینی هغه انقلاب د بریانو نه نجات یوه ذریعه ګڼي. یقینا دا انقلاب څراغ لالو، دې انقلاب ډېر اسباب وو، هغه اسباب دی مختصر ټیم کې تاسو خدمت کې زرد کوم. هغه اسباب کې یو مین سبب خود د امام خمینی خوف خدا وو، او روایت کې دی چې کوم کس الله نه ډریږي نو ټول شینه به الله هغه نه دروي، یعنی نور شینه به ټول هغه نه ډریږي، که یو کس الله نه ډریږي نو ټولو شیونه به دا ډریږي. امام خمینی چونکه الله نه ډریدو، الله خوف هغه په وجود مبارکی و، دی وجه نه رب ذوالجلال هغه ته یو داسې طاقت ورکو، سخت طاقت مقابلې کې ظاهرا شاه یو قوت و، ظاهرا هغه سره امریکا ولاړه وخت کې یو قوت و، دغو ټولو قوتونو ته الله شکست ورکړلو. او دې سره سره د امام خمینی مکمل خوف خدا، سره سره مکمل اخلاص، هیڅ قسم سره لالچ نه، نه د ځان پاره، نه د خپلو بچیو پاره، نه خپلو رشته دارو دپاره، د انقلاب نه مراعاتو خستلو څه خواهش هیڅ قسم سره د امام خمینی په زندګۍ کې دا شی نشته. کنی هغه سپریم لیډر و، سڅې ځان ته کوله هیڅ قسم څنګه ته مشکل نه و چې کوم ځای کې ځان ته بنگله جوړولی کوم طریقې سره مراد خستل ځان ته بچو ته ته مشکل نه و خدای شونه د هغه په تاریخ کې نشته دي هغه سر به صرف غوښتل چې یو اسلامي انقلاب کامیاب شي د هغه الله سره ګهره رابطه وه فانی فلاح انسان و وندې وجې نه الله تعالی د هغه مینه د خلکو په زړه کې اچولې وه
مننه ایزانو د یوې لندې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته په هندار خبرونه کې مو هر کله یو کو د شاغلې منګل شیرزاد څخه په پښتن سره خپل بحث دوام ورکو د امام خمیني له وفات وروسته استقباری نړۍ داسې فکر کاوه چې د امام خمیني په تللو سره به دغه انقلاب هم یا ختم سي او یا به ورو ورو له خپلې لارې واوري خدا خبرگانو شورا د آیت الله خامنه‌ای په انتخاب سره نه یوازې انقلاب بلکې د امام خمینی هغه اصول او ارمانونو ته هم دوام ورکړ نن د دروڅلويش کلونو وروسته اسلامي ایران په هر ډګر کې په داخل او بهر کې سره لوړې پر مخ روان دی تاسو دغه انقلاب په چلولو کې د آیت الله خامنه‌ای رول ته په کوم سترګ ګوري
ولس مخکې د مخکنه د امام خمینی په دوره کې چې هغه ژوندی و ولس په اصطلاح په هغې باندې کار شوی په مکتب په مدرسه په دفتر په دیوان ټولو باندې چې کوم ځایونو کې ولس په اصطلاح مصروف و هغه څوک چې په رسمي دوایرو کې څوک چې په غیر رسمي ډول یې ژوند زندګي او خپل کاروبار کولو دې ټولو کې روحیه طرز تفکر د امام خمینی په اصطلاح ځغلول شوی و هغې دې ته اماده کړي وو چې دا انقلاب باید د څو ورځو او څو وخت لپاره موقت نه اوسي هغوی دا فکر کړی و چې دا انقلاب باید مونږ داسې په اصطلاح اماده کړو چې تر سلسله باندې دوام وکړي انقلاب یې په اصطلاح پوخوالي ته ورسولو انقلاب یې آخري پړاو د خپلو ارمانونو ته ورسولو یو په هغې کې ډېره مهمه مسله دا وه چې د غلبي غربي کلتور او فرهنګ او د غربي طرز تفکر چې هغه کوم نظر په دې منطقه کې موجود و دا هېواد یې په اصطلاح د غربي خواته د غربي ناولې ډیموکراسۍ ته راښکلو دغه طرز تفکر یې دغه ځای کې د منځه ویوړو اشخاص یې وروزلو د انقلاب په اصطلاح بارور کړلو یا په اصطلاح وویل چې انقلاب ته داسې قوي وزرونه په اصطلاح پرې ورکړلې چې هغه اماده کړلو دې ته چې آینده دپاره که هر څوک راځي د قدرت په ګدۍ باندې کښېني چې هغه انقلاب هغوی په اصطلاح بیا ناکام نه شي او یا بې راهې ته او په غلط مسیر کې سوق نه شي دوی مخکې نه دې دپاره کار کړی و ما مخکې عرض وکړ چې د انقلاب د ساتلو دپاره بیا نو وروسته دا سخته مرحله ده همدا چې دلته فرهنګي کار اقتصادي کار دا ټول نهادونه چې کوم دي دا باید په خپل کیف او کان چې کوم لازم دي د یوې جامع د ټولنې د پیشرفت دپاره د ولس د غوښتنو ته د مثبت جواب ورکولو دپاره دا ډېر زیات مهم دي چې دغه نهادونه تقویه شي وروزل شي او بالاخره ولس په دې باورمن شي چې زمونږ ژوند او زمونږ زندګي زمونږ حیا ابرو په دغسې یو اسلامي نظام کې ساتلی کېږي هماغه چې دوی ورته وفادار پاتې شو وروسته چې بر څوک امام خمینی راغی مثلا خامنه‌ای راغی که د هغې نه هر څوک وروسته راغله د انقلاب چې کوم هغه اصلي ریښې وې انقلاب چې کوم ارمان و هغه وساتل شو او تر ننه پورې دوام لري هغه څه چې د امریکا په اصطلاح دپاره کار کوو هغه خلک هم په قرار په قرار د صحنې نه ووته لاړه مثلا غربي هېوادونو ته پناهنده شول او ایران د هغې د شر نه هم تر یوه ده پورې خلاص شولو ولې بیا هم دښمن په ایران ته په دغه کې ناست دی په کمین کې ناست دی داسې آرام یې نه پرېږدي ځکه ایران د نفت د انرژي د نگان یو مامور او غني دولت دی مشکلاتو ته وخت په وخت باندې پېښې کوشش کوي چې داسې په یو طرز تفکر باندې ډلې ټپلې هغه دغه کې په قدرت او دغه ته قیادت ته راولي چې هغه د غربي نظام پلوي اوسي
مننه اوس به راسو همدغه پوښتنه د مولانا صاحب عابد حسین شاکری څخه وکړو نن د دروڅلويش کلونو په تیرېدو سره اسلامي ایران په هر ډګر کې په داخل او بهر کې سره لوړې پر مخ روان دی تاسو د دغه انقلاب په چلولو کې د آیت الله خامنه‌ای رول ته په کومه سترګه ګورئ
امام خمینی نه بعد کوم د هغه جانشین یعنی رهبر معظم حضرت آیت الله العظما آقای خامنه‌ای کوم مجلس خبرگانو انتخاب کو یقینا ده هم د خدای و خصوصي تحفه د مسلمین لپاره یقینا امام خمینی خو څوره تعریفا کې کم ده خو دې کې هم څه شک شبه نشته ځکه امام خمینی نه بعد د ایران کومو عظیم و عظیم بحران سو بر روبرو شولو هغه بحران راوتلو کې څه کومې طریقې سر د رهبر معظم آیت الله خمینی کوم کردار ده کومې طریقې سره بحران نه خدای دغه په ذریعه سر د ملک وبسلو هغه نه د امام خامنه ای عظمت پت لگی چقدر صور عظیم انسان ده و دی امام خامنه ای هم دی عظمت کو ما بنیادی وجه ده اغا هم مغده چکو ما امام خامنه ای حوال سرویلا رهبر معظم اغا زلک خوف خدای لری اغا سر بسرف انقلاب تا مخلص ده انقلاب نخپل زان تا یخپل و بچو تا یا رشتہ دار تا دمراتو سوچ فکر نکوی ساده ژوند کوی اغا زمانه که چه صدر و مود علما و نخبر و دلی چه ده اغای خامنه ای طلبگی ژوند و در صدرات ژوند که چه فرق نیرغلی مو اکثر زن کسان در شوی چلا اون تکی مثال تا ورسا یو حیثیت تا لور شین اغا فورا نرشی که تبدیدی هرسی
مننه د حضرت امام خمینی د وفات او همدارنګ د اسلامي انقلاب د بریالي توپ په حق لمو د مولانا عبد حسین شاکری او د منګل شیرزاد نظرونه واوریدل په دې هیله چې د استفاده وړ مو ګرځېدلې وي.
ربان خدای پناما هغه پالون کیدی چې د هر همت لپاره یو رسول وټاکه چې د یوازنی خدای عبادت وکړي او له هغه پرته د بل چا پیروي ونکړي. ګلونو اوریدونکو سلامونه. نن غواړو د داس یو کس په حق له تاسو سره خبرې وکړو چې زموږ سره او زموږ په څنګ کې ژوند کړی او کوي، خو د ژوند روده زیاتره الهي استازو تا ورته ده.
مشروطه انقلاب وروسته امریکایانو حڅه وکړه له ایران زیاته برخه د ځان لپاره کړی. هغوی د قاجاریانو بادشاهي نسکور کړه او قدرت یو پوځي افسر ته ورکړ. پهلوی کورنۍ پارلمان او قوانینو ته هیڅ پام نه کاوه او هر ورځ یې خپلو بهرنیو ملاتړو ته لا زیات امتیازونه ورکول. په دغه شان شرایطو کې اهل تشیع خپل یو ډیر لوی مرجع له لاسه ورکړ. د آیت الله بروجردی له وفات وروسته چې د اهل تشیع عام مرجعیت یې په غاړه درلودله، له څو کسانو چې د مرجعیت وړتیا یې لرله د آیت الله روح الله خمینی و چې عملاً یې د ایران د خلکو رهبرۍ ته ملا وتړله. هغه د شاهانو له استبداد سره د مبارزې لپاره نوې رودې لرلې او له هیچ چا څخه نه وېرېده. هغه په قاطع خبرو او تند او غضبناک لحن سره شاه او دولتوالی رسمن د منبر لپاسه مؤاخذه کول. روح الله خمینی هیڅکله د شاه له بادشاهي نظام سره ساز و باز ته غاړه کښېنښوده او په ځلونو یې خلکو او عالمانو ته خبرداری ورکړی و چې که لاس په کار نسی د اسلام فاتحه به ولوستل سي. روح الله خمینی خپل هود مضبوط کړ چې یو کاملا اسلامي نظام جوړ کړي. هغه خپل مبارزه له 1912 کال پیل کړي او له دغه مبارزو په بهیر کې په ځلونو نیول، بندي او جلاوطن سو، خو هیڅکله یې له مبارزو لاس وانه خسته. د طبیعت په کلونو کې هغه ولایت فقی کتاب ولیکي او د اسلامي حکومت تیوري یې وړاندې کړه. د ولایت فقی اصل همیشه په شیعه فقه کې مطرح و، خو له دې مخکې په منسجم او د یو اسلامي حکومت په توګه په دغه چارې کار نه و ترسره سوی. امام خمینی رحمت الله علیه دغه ټول اقوال او ګډوډ استنباطونه په یو کتاب کې راغون کړل او د یو میړني مدبر پوه او عالم فقیه په لاس د یو اسلامي حکومت د جوړولو ضرورت یې په ښه توګه بیان کړ. هغه دغه بحث د نجف په علمیه حوزه کې مطرح کړ او له دې وروسته ولایت فقیه کتاب چاپ شو.
لوی خمینی په خپل پیاوړی ایمان او له اطمینان او په خدای په توکل د خړوب روح په مټ د اسلامي حرکت د جوړولو لپاره خپل حرکت پیل کړی و. د هغه آرمان حکومت او قدرت ته رسیدل نه و، بلکې هدف یې یوازې د خدای رضا او د اسلامي احکامو اجرا و. هیڅ ګواښ او لالچ دا طاقت نه درلود چې هغه خپل هدف ته له رسیدلو وغړوي. هغه په خپل خاص آرامښت او ټینګتیا سره چې تل یې په مخ کې لیدل کېده، په خپله لاره کې ثابت قدمه پاتې شو. آخر د کلونو کلونو له مبارزې او هڅو وروسته آیت الله خمینی خپل آرمان ته ورسید. د ایران خلکو چې کلونه یې زیات ظلمونه او کړاوونه زغملی وو، آخر د امام خمینی په ټینګ رهبری سره یې د شاهنشاهي رژیم ټغر د همیشه لپاره ټول کړ. آیت الله خمینی چې اوس په خلکو کې د امام خمینی په نامه پیژندل کېده، د کلونو له جلاوطنۍ وروسته ته د خلکو په ډیر شور و ولولې او نه بیانېدونکو جذباتو کې خپل وطن ته ستون شو.
د اسلام نوزیج حکومت له هغه پیل څخه زیات دشمنان درلودل. هغوی د مسلمانانو د حکومت د تباهۍ لپاره خپلې ټولې هڅې وکارولې. د عالمانو او سیاسي مشرانو له ترور او وژلو نیولې بیا تر اقتصادي بندیز او د هر اړخیز جنګ تر تپلو پورې، داسې جنګ چې یو لور ته تقریبا تش لاس خلک وو او بل لور ته د دنیا لوی طاقتونه په ډېرې ماډرنې وسلې او ټول توان سره میدان ته راوتلي وو. خو دغه هیڅ یوې دښمنۍ ونه کړای سول چې دا برمناک انقلاب ختم کړي. په دغو ټولو کلونو کې د امام خمینی ویناوو او خبرو خلکو ته الهام ور وبخښله. ایرانیانو د امام خمینی په یوه خبره او یوه اشاره داسې کارونه کول چې په هیڅ معادلې پوره نه و. هغوی په خپل ایمان او په هغه رڼا سره چې خمینی یې په زړه کې بله کړې وه او په داسې روح سره چې هغه پکې پوکلی و، د نړۍ ټولې معادلې او اندازې ګډوډې کړې او د اسلام حقانیت یې ثابت کړ. د ایران د خلکو زړونه له لوی خمینی سره په نه بیانېدونکې مینه خړوب و. لاله تپلې جنگ زیات وخت نه و تیر او اسلامي حکومت لا د خپلو لومړیو ګامونو په پورته کولو کې و چې یو خبر د امام خمینی مینوال حیرانه او پریشانه کړل. د امت امام ناروغ و او ټول اندېښمن و چې خدای مکړه له لاسې ورکړي. دغه ترخه پیشه د 1949 کال د غبرګولی په 14 رامنځته سوه او د خمینی د عاشقانو په زړونو یې لوی غم راواړو.
د امام خمینی نشتوالی د انقلاب د زړه سواندو اندېښنې هم زیاتې کړې وې. هغوی په دې فکر کې و چې د عاشقانو په زړونو کې د دغه ستر انسان ځای څوک نیولی شي. د خمینی پشان یو رهبر جانشین باید د هغه پشان د زړونو د تسخیرولو قدرت ولري. یوازې فقیتوب او عالم والی پوره نه و، باتوری او مدبرتوب هم مهم و، خو بیا هم کافی نه ده. کوم کس چې د امام خمینی ځای ډکوي باید یو خدایي کس وي، یو داسې سړی چې په سترګو کې په یو وخت آرامښت او صلابت ولیدل شي، څوک چې د پیشو توپان ټیټ نه کړی شي او داسې کس د یو امت تکیه ځای کېدلی شي. د غبرګولی د 14 نیټې په سهار د رهبرۍ د خبرګانو شورا جوړه شوه. هغه ټول مشران چې د خلکو او د ګران امام په انتخاب د دغې جرګې غړي وو راغونډ شول تر څو د ستر خمینی د جانشین په اکله فیصله وکړي. خو په ظاهر مخ کې لدې چې غونډه جوړ شي، په دې لړ کې د مشرانو ترمنځ د نظر اتفاق رامسته شوی وو. د خبرګانو شورا ځینو غړیو د امام خمینی په ژوند کې په مختلفو پلمو له دوی وروسته د مشرتابه مسله مطرح کړې وه او په دې عقله د امام په نظر خبر وو. هغوی پوهیدل چې امام خمینی له ځانه وروسته کوم کس د رهبرۍ او مشرتابه وړ ګڼه.
امام په مختلفو غونډو کې په بیلابیلو بهانو په کرات ویلي وو چې د آیت الله سید علي خامنه‌ای په شان یو کس په شتون سره به د رهبرۍ لپاره هیڅ ستونزه رامنځته نه سي. د امام خمینی زوی سید احمد خمینی هم په ځلونو لیدلی او اورېدلی وو چې امام آیت الله خامنه‌ای د رهبرۍ وړ معرفي کړی وو. آیت الله سید علي خامنه‌ای د امام خمینی یو خاص شاګرد وو. هغه له ځوانۍ څخه د امام په ملګرتیا کې مبارزه کړې وه او د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته یې ډېرې دندې ترسره کړې وې. د انقلاب په شورا کې غړیتوب، د جمهوري اسلامي ګوند جوړول او د هغه مشري، په اساسي قانون د غور په شورا کې غړیتوب، د دفاع په عالي شورا کې د امام خمینی نمایندګي او داسې نور ډېر کارونه د دوی په کارنامه کې تر سترګو کېدل. دوی پر دې سربیره د جنگ د چارو په چلولو، د نامنظمو جنگونو په تنظیمولو او د لیبلارانو او د انقلاب د نورو دشمنو ډلو له کاړنګونو سره په مقابله کې مهم رول درلوده. د حوزې او پوهنتون د تکړه استاد مرتضی مطهری له شهادت وروسته امام خمینی ځوانان آیت الله سید علي خامنه‌ای ته ارجاع کړل او د یو داسې پوه او سخنور کس ور وپیژنده چې د محصلینو په فکری او عقیدتي مسایلو باندې د غور لپاره یو مناسبه مرجع ګرځېدای سي.
د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په همغو اړومبنیو کلونو کې تور زړو منافقانو هڅه وکړه چې سید علي خامنه‌ای هم د آیت الله بهشتي او باهنر او همداشان د ایران د خلکو د ګران ولسمشر محمد علي رجایی په شان شهید کړي، خو د وژلو دغه ناکامه هڅه د دوی د زخمی کېدو سبب شوه. په دغه وخت کې امام خمینی په یو پیغام کې دوی د جنگ په جبهه کې یو سرشیندونکی سرتیری، په محراب کې یو ښوونکی معلم، په جمع او جمعو کې یو توانمن خطیب او د انقلاب په ډګر کې یو زړسواندی لارښود معرفي کړ. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په یو بل لیک کې آیت الله خامنه‌ای ته په خطاب کې فرمایلی دی: زه د اسلام او اسلامي اصولو د مینوالو او ورباندې د ژمنو ترمنځ تا له هغو نادرو کسانو ګڼم چې لکه د لمر رڼا ورکوي. حضرت امام خمینی په همدغه لیک کې آیت الله خامنه‌ای د اسلامي جمهوریت یو پیاوړی مټ وباله چې نه یوازې په فقهي مسایلو او د مطلقه ولایت فقهي په اصولو خبر دی، بلکې په عمل کې هم قربان دی، ژمن او پابند دی. دغه مخینو او البته هغه تاییدونو ته په پام سره چې امام خمینی د رهبرۍ لپاره د حضرت آیت الله عظما سید علي خامنه‌ای د ورتیاو په اکله درلودل نور نو هیچا په دې اړه هیڅ ډول شک نه درلود چې د ایران راتلونکی رهبر به څوک وي. یوازنی کس چې د دې کار مخالفت یې کاوه خپل آیت الله خامنه‌ای وو. هغه پوه چې دستر خمینی جانشینی ډیر سخت کار او یو درون مسؤلیت دی. هغه په پوره عاجزۍ سره هڅه کوله چې د خپل استاد په موقعیت کې لراتلو ډډه وکړي، خو د خبرګانو شورا خپل فیصله کړې وه.
آیت الله خامنه‌ای چې اوس د ایران د اسلامي جمهوریت نظام رهبری په غاړه لري، په خپل لومړنۍ وینا کې وویل: ما خپل پوره کوشش وکړ چې دا کار نه وسی، خو اوس چې دا بار زما په اوږو کښېښودل سو، نو زه هم هغه شان چې خدای متعال خپل پیغمبران ته سپارښتنه کړې ده چې ښځه په قوه په قوت سره یې ونیسئ، نو زه به هم دا ذمواري په کلکه په غاړه واخلم. او په رښتیا چې همدغسې یې وکړل. خلک چې څنګه د آیت الله خامنه‌ای په رهبرۍ خبر سول، په زړونو کې د هیلې رڼا دوباره بله سوه. آرامشت، ډاډ او راتلونکي ته هیله یې یو ځل بیا زړونو ته ستنه سوه، او د انقلاب قسم خوړلي دښمنان ناامیده او پریشانه سول. اوس د هغه ستر او غوره انتخاب 3 کاله کیږي، او دوست او دښمن دواړه داده کیږي چې د حسین ابن علی علیه السلام له نسل څخه راغلی دغه سید علی ابن الجواد الحسینی الخامنه‌ای په حقیقت کې یو آگاه، باتور، عالم او مدبر مشر او رهبر دی. اللهم احفظ قائدنا الخامنه‌ای وعجل لولیک الفرج. خدایا، زموږ د رهبر خامنه‌ای ساتنه وکړې، او د زمانې د امام مهدی موعود د فرج او ظهور رانیجده کړه. آمین یا رب العالمین.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې زموږ د مازیګرنې یو ساعت خبرونه مو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، دوستانو تر سهارنې خبرونه چې یو ځل بیا به تاسو خدمت ته حاضر شو، درنه اجازه غواړو او تاسو په لوی او متعال خدای سپارو. Thank you.